از همکارانم دعوت می نمایم.
پا افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې شوې. قدرمن دوستان وزه اچملند او زما نور همکاران مو د ازادي رادیو په دې مازیګرنۍ نیم ساعته خبري مجله کې هرکلی کو. په دې نیم ساعته خبري مجله کې اوري چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي کچیر انتخابات دویم پړاو ته ولاړ هم شي دوی ورته مالي او تخنیکي پلوه چمتووالی لري. دا کانکور د نتایجو له اعلان مو هم خبرو. نور رپورټونه به هم ولرو خو پیل خبرونه کوو. جنقا الکوزه د افغانستان او نړۍ خبرونه دروري.
د افغانستان لپاره د بلګرو ملتونو خاص استازي د جمهوري ریاست له کاندیدانو وغوښتل چې د اړوندو کمیسیونونو کار ته درناوی وکړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي دا مهال دوی ته د څلورو ولایتونو د انتخاباتو د نتیجو پاڼې رسیدلي او په بلوچستان کې په یو ټرین کې د بم شاودن له امله لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي. پوره خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان مربوط خبرونه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي خاص استازي یان کوبش له ټولو کاندیدانو او د هغوی له پلویانو وغوښتل چې د انتخاباتو په اړه د اړوندو کمیسیونونو کار ته درناوی وکړي. یان کوبش نن په ویلامه کې ویل د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون باید له نږدې کار وکړي چې په شفافه توګه او په خپل وخت د انتخاباتو نتیجې خپرې کړي. یان کوبش په ویلامه کې ویل د انتخاباتو پروسه جریان لري، رای باید وشمیرل شي او شکایتونو ته باید په عادلانه او اغیزناک توګه ځواب وویل شي. ښاغلی کوبش تیره ورځ د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له رئیس یوسف نورستانی او د انتخاباتي شکایتونو له رئیس عبدالستار سعادت سره کتلي ول. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي دا مهال دوی ته د څلورو ولایتونو د نتیجو پاڼې راغلي او د پاتې نورو به هم ډیر ژر ورورسیږي. د دې کمیسیون ویان نور محمد نور نن په وی خبري غونډه کې ویل ټاکل شوی چې سبا د چهارشنبه په ورځ د شمالي او شمال شرقي ولایتونو د نتیجو پاڼې هم د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرکزی دفتر ته ورسیږي.
از ولایتونو
کې اوراق د هغو ولایتونو د نتایجو پاڼې چې مرکز ته راغلي د نتایجو د ټولولو په څنګه کې سړل کیږي. د کابل د نتایجو پاڼې 80% پوره شوي، د پروان 40%، د کاپیسا 70% او د پنشیر 70% پوره شوي دي.
د کمیسیون چارواکي په راتلونکو څلور ورځو کې به د انتخاباتو د وی برخې نتیجې ښکاره شي. په بلخ ولایت کې د امریکا د متحده ایالاتو د کنسولګرۍ مشر وایي که د افغانستان انتخابات دوهم دور ته لاړ شي دوی به د ترسره کېدو په برخه کې له افغانانو سره مرسته وکړي. د امریکا کنسول پیټر کاسنر نن په بلخ کې په یو خبري غونډه کې د افغانستان د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو په انتخاباتو کې د خلکو ګډون وستایه. د ویل افغانانو په انتخاباتو کې خپل ګډون سره نړۍ حیرانه کړه. وایي خودله چې افغانان نه غواړي د خپل هیواد استقلالیت تر پوښتنې لاندې راولي. پیټر د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي سرحد پر ژر لاسلیک کېدو هم ټینګار وکړ. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي د کونړ لپاره د طالبانو نومول شوی والی او 12 نور افغان او پاکستاني طالب قمندانان وژل شوي دي. د ملي امنیت عمومي ریاست نن ویل دا کسان تیر شپه په شیګل ولسوالۍ کې په یوې هوایي حملې کې هغه وخت وژل شول چې غونډه کوله. په اعلامیه کې نه دی ویل شوي چې دا حمله د چا لخوا شوې. ځینو سیمه ییزو چارواکو ازادي راډیو ته ویلي دا کسان د امریکا د بي پیلوټ الوتکې په حملې کې وژل شوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې په یو ټرین یا اورګاډي کې د بمی چاودنې له امله لږ تر لږه 12 کسان مړه او 15 نور ټپیان شوي دي. د ژغورنې کارکوونکي په سیبي ښار کې زیار باسي هغه اور مړ کړی چې د چاودنې له امله د ټرین په دریو ډبو کې لګېدلی دی. تر اوسه چا د دغه چاودنې مسؤلیت نه دی منلی. د دوشنبه په ورځ د پاکستان حکومت ویلي و چې په بلوچستان ایالت کې لس تنه بلتون غوښتونکي وژلي دي. ایران او د نړۍ شپږو طاقتونو نن په ویانا کې دوه ورځنۍ خبرې پیل کړې او هڅه کوي چې د تهران د اټومي پروګرام په اړه یو دایمي تړون رامنځته کړي. د اروپای اتحادې د بهرنۍ پالیسۍ د مشر کیپټن آشن ویان مایکل مانو ویل دواړه خواوې ډېرې مفصلې او مهمې خبرې کوي. د زیاته کړه مذاکره کوونکي هڅه کوي هر څومره ژر چې ممکن وي یو ښه تړون رامنځته کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د خبرو له پیل مخکې هیله څرګنده کړې وه چې په راتلونکو دوه ورځو کې به د ویانا په خبرو کې کافي پرمختګ حاصل شي تر څو په مې میاشت کې د وروستي تړون د مسودې برابرولو لپاره خبرو ته لار خلاصه. امریکایي چارواکو هم ورته هیله څرګنده کړې ده. ایران د نړۍ له شپږو طاقتونو امریکا، روسیې، چین، فرانسې، انګلستان او جرمني سره په تیر نومبر میاشت کې یو موقتي معامله کړې وه. د دغه معاملې پر اساس ایران موافقه کړې چې خپل اټومي فعالیتونه به محدودوي او په مقابل کې به ورباندې نړیوال بندیزونه کمیږي. د ناتو عمومي منشي اندس فوق رازموسن روسي ته خبرداري ورکړ چې د اوکراین په ختیځ کې هر ډول یرغل به یو تاریخي اشتباه وي او وایي غوښتل چې مسکو باید د اوکراین د پولو په اوږدو کې ځای پر ځای کړي عسکر وباسي. رازموسن دا څرګندونه په داسې حال کې وکړي چې اوکراینی چارواکي د هغو روس پلو اعتراض کوونکو پر ضد عمل کوي چې په ختیځو خاورونو کې حکومتي ودانۍ اشغال کړي دي. په عین حال کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف د امریکا د متحده ایالاتو هغه تورونه نن رد کړل چې وایي مسکو د اوکراین د بې ثباته کولو هڅې کوي. لافروف ویل روسیه چمتو ده په هغو خبرو کې ګډون وکړي چې اوکراینی چارواکي د امریکا متحده ایالات او د اروپایي اتحادیې استازي به پکې ګډون وکړي. خو دا یې هم وویل چې په دې خبرو کې باید د اوکراین د جنوب او ختیځو سیمو روسي ژبې اوسیدونکي هم ګډون وکړي. د اوکراین پارلمان نن یو لایحه تصویب کړه چې له مخې یې د ستر خیانت او ځمکني حاکمیت پر ضد جرمونو ته سزا زیاته شوه. د دغې لایحې له مخې چې نن وکیلانو تصویب کړه، بلتون غوښتونکو ته د 15 کلونو او یا هم د عمري بند سزا ورکول کیږي. د یکشنبې په ورځ روسي پلو فعالانو د اوکراین په ختیځو ښارونو کې ځینې ودانۍ اشغال کړې وې او له روسیې سره د ځای کېدو په اړه د ټول پوښتنې غوښتنه کوله. او روسي خبرداشي د فدرالي روسي امنيتي سازمان وایي د چچنیا د وسلوالو د مشر داکو عمرو فعالیتونه خنزا کړی دي. د روسي د فدرال امنيتي خدمتونو مشر الکساندر بورتنیکوف نن وویل د عمرو فعالیتونه چې ځان د قفقاز امارت امیر اعلان کړی و دروان کال په لومړی کې خنزا شوی دي. د ونه ویل چې دا فعالیتونه په څه ډول خنزا شوي، خو دومره ویل چې په شمالي قفقاز کې د اسلامي وسلوالو پر ضد د خاصو ځواکونو په 3 عملیاتو کې د اسلامي بنسټپالو شپږ درش مشران او 15 پیته غړي وژل شوي او 200 ترورستان نیول شوي دي. دا د دې سات مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
خبرونه ولا ازادۍ رادیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې دا ریپورت نو مطالب لرو. وابوري چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي کچیر انتخابات دویم پړاو ته ولاړ شي دوی ورته له مالی او تخنیکی پلوه چمتو دي. د دې کمیسون د دارالانشا مشر عتیق الله مرخیر:
خوشبختانه هم د مالی لحاظ هم د تخنیکی لحاظ کچیر ټاکنې دویم دور ته ځي موږ کافي چمتووالی لرو.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون چارواکي بیا وایي چې د شنبې د ورځې د انتخاباتو په اړه یې څه باندې 3000 شکایتونه تر اوسه ترلاسه کړي دي. په دې دواړو مسلو په ریپورټونو سربیره مو په دې اړه چې په لوګر کې د ولایتي شورا ولسمشي انتخابات څنګه ترسره شول، د لوګر د ولایتي شورا له رئیس عبدالولي وکیل سره د مرکې په ترڅ کې خبرو. په کابل ښار کې د سینو لمړنیو خونځو د ماشومان او زده کوونکو لاغه شکایتونو مو هم خبرو چې وایي ودانې نه لري او دوی په کېګدیو کې او یا همداسې په رانه میدان درسونه وایي. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د 1429 هجری لمریز کال د کانکور ازموینې نتایج نن مازدیګر اعلان کړل. په دې اړه به هم له کابل ریپورټ ولرو. که وخت و د اوکراین حالات هم څېړو او ځینې نور مسایل به هم درسره شریک کړو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي کچیر انتخابات دویم پړاو ته ولاړ شي دوی ورته له مالي او تخنیکی پلوه چمتووالی لري. که څه هم تر اوسه د انتخاباتو رسمي نتیجې نه دي معلومې شوې، خو ځینې سیاسي څېړونکي په دې وروستیو کې وایي چې دویم ځل ته د انتخاباتو د تګ احتمال شته. په افغانستان کې د روپۍ ټولنې چارواکي هم ډاډ ورکوي چې د انتخاباتو د نتیجو تر پایه به دوی له دې بهیر څخه خپل مالي او مشورتي ملاتړ ته دوام ورکړي. له کابل اسدالله الدین له نور تفصیل سره.
د افغانستان د انتخاباتو قسمی نتیجو ته پنګ دی کېدو د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي کچیر کوم کاندید 50 جمعیا او رائے تر لاسه نکړي دوی د ټاکنو دویم پړاو تر سره کېدو ته چمتو دي. د دې کمیسون د دارالانشا مشر زاولحق مرخیل وایي چې له ولایتونو څخه مرکز ته د رایو پانو د انتقال بهیر روان دی او تر راتلونکو څلورو ورځو پورې به د انتخاباتو قسمی نتیجې ښکاره شي. ښاغلی امرخیل د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته په یوه ځانګړې مرکه کې وویل تر اوسه دویم ځل ته د انتخاباتو د تاک کومه نښه نه لیدل کېږي، خو که ولاړ شي دوی به د دو اونیو په ترڅ کې بیا انتخابات وکړي.
خوشبختانه هم د مالي لحاظ هم د تخنیکي لحاظ کچیر ټاکنې دویم دور ته ځي موږ کافي چمتووالی لرو. یوازې ورقه مونږ نه چاپ کړي او هغه هم هغه مشخص کمپنی سره ور باندې بحث شوی دی چې هغه به په ظرف دی په یوه هفته کې هغه چاپی. اما د قانون اساسي پر وړاندې کې ټاکنو خپلواک کمیسون مکلفیت لري کله چې ټاکنې دویم دور ته ځي موږ باید دوه هفتو کې پس له دې نه چې د اول دور نهایی نتایج اعلان کړو دویم دور ټاکنې
د انتخاباتو خپلواک کمیسون د معلوماتو لمخې د تیر شنبې ورځې په انتخاباتو کې شاوخوا 2 میلیونه افغانانو ګډون کړی وو. د دې کمیسیون مسؤلین وایي چې تر اوسه د کابل، پروان، کاپیسا او پنجشیر ولایتونو د رایو یوه اندازه نتیجه له دې کمیسیون سره درج شوې او زیاتوي چې دا بهیر په دقیقه توګه مخ ته روان دی. که څه هم د انتخابات خپلواک کمیسیون تر اوسه د جمهوري ریاست د کوم کاندید د ګټلو په اړه وړاندوینه نه ده کړې، خو په دې وروستیو کې ځینې کارپوهانو وویل چې دویم ځل ته د انتخاباتو د تګ احتمال شته. په افغانستان کې د اروپای ټولنې سفیر او ځانګړي استازی فرانس مایکل میلبرن هم ازادي راډیو ته وویل چې دوی به هم د انتخاباتو د دویم پړاو له ترسره کېدو سره مرسته وکړي. دوی وایي د انتخاباتو په اړه باید ووایم چې موږ په لومړي او همداراز دویم پړاو کې له دې انتخاباتو څخه په لوړه کچه مالي او مشورتي ملاتړ کوو. موږ د دې هیواد له راتلونکي پارلماني انتخاباتو څخه هم ملاتړ کوو. موږ په دې باور لرو چې د افغانستان د پرمختګ دیموکراتیکه لاره همدا انتخابات دي. د افغانستان د انتخاباتو لمړنۍ نتیجه به د سور په څلورمه او ټاکل شوې چې نهایي نتیجه به یې د همدې میاشتې په څلورویشتمه نیټه اعلان شي.
بلخوا د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د شنبې د ورځې د انتخاباتو په اړه تر اوسه څه باندې 3000 شکایتونه ورسېدلې. د دې کمیسیون ویان نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دا شکایتونه دوی ته په لیکنی او شفاهي ډول ورغلي دي. له کابل د مرزی احمدزی په رپورټ کې نور تفصیل اورو.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د انتخاباتي شکایتونو د ثبت پروسې له پای ته رسیدو سره سمې د دې شکایتونو څېړنه پیل کړي. د دې کمیسیون غړی او ویان نادر موسینی د سې شنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې د تېرې شپې تر 12 بجو چې د شکایتونو د ثبت وخت تمام شو، دوی ته 3103 بیلابیل شکایتونه ورسېدلي دي. ښاغلی موسینی وایي د کمیسیون ته 1503 شکایتونه د ټلیفون له لارې او 1503 شکایتونه په رسمي او کتبي ډول ورسېدلي دي. نوموړي د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو د انتخاباتي سرغړونو او درغلیو په اړه داسې معلومات ورکړل.
از مجموعه شکایت هایی که به شکل رسمی به ما رسیده 228
په مجموع کې کوم شکایتونه چې په رسمي ډول موږ ته رسیدلي دي، له هغې له جملې څخه 228 شکایتونه د جمهوري ریاست د کاندیدانو په اړه، 503 شکایتونه د ولایتي شوراګانو د کاندیدانو په اړه، او 222 شکایتونه د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د کارمندانو په اړه ثبت شوي دي.
ښاغلی موسینی وایي چې د افغانستان له 15 ولایتونو څخه پرته د هیواد په ټولو ولایتونو کې د جمهوري ریاست د کاندیدانو په اړه شکایتونه موجود دي. نوموړی زیاتوي چې په هرات ولایت کې یوازې 28 بیلابیل شکایتونه د انتخاباتي سرغړونو په اړه شوي دي. موسینی وایي چې یو شمېر شکایتونه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د مسؤلینو او کارکوونکو په اړه هم ثبت شوي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون چارواکي وایي ښایي د شکایتونو له هغو فورمو سره د شکایتونو شمېر لا زیات شي چې د کاندیدانو څارونکو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته سپارلي دي. په یو شمېر سیمو کې د رایو د مرکزونو نشتوالی، د رایو پاڼو ختمېدل له جدي شکایتونو څخه ګڼل شوي. په عین وخت کې په افغانستان کې د آزادو او عادلانه انتخاباتو مؤسسه یا فیفا وایي که چیرې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون خپلې غونډې په علني ډول ترسره کړي، نو دا پروسه به د انتخاباتو پر شفافیت اغېز وکړي. د دې مؤسسې اجرایوي مشر جانداد سپینغر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کمیسیون د شکایت ته په دې اساس مرحله کې په کار دي چې یو خود قوانین د مخې نه چې وایي د دوی جلسات باید علني وي، ناظرین، مطبوعات او مشاهدین پکې حضور ولري. دغه علني جلسې کومک کوي د دوی کار به شفاف وي. دویمه بیا کاندیدانو ته پورې اړه لري چې کاندیدان دې مرحله کې باید لازم دقیق معلومات په دقت سره کمیسیون سره شریک کړي ترڅو دقیق فیصلې وشي کولی. دا کارونه کمیسیون د شکایت وکړي طبعا کامیابه وي، خو که په دې مواردو کې غفلت کیږي هغه عمر به منفي اثر په پروسه موجود.
تر اوسه معلومه نه ده چې د انتخاباتي شکایتونو څېړنه به د شنبې د ورځې د انتخاباتو په نتایجو کوم تاثیر ولري او کنه. د 2009 کال د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د شکایتونو په اساس څه باندې 1,000,000 رای باطل شوې چې له امله انتخابات دویم دور ته ورلاړ چې بیا دویم دور ونه شو.
و موردل چې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د شنبې د ورځې د انتخاباتو په اړه څه باندې 3000 شکایتونه تر اوسه پورې ورسېدلي چې دوی په څېړنه بوخت دي. په لوګر کې سیمه ییز چارواکي وایي چې د رایو صندوقونه په ډاډه او شفاف ډول د انتخاباتو ولایتي دفتر ته انتقال شوي. د لوګر د ولایتي شورا رئیس عبدالولي وکیل د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتو لپاره د ولایت کې امنیتي تدابیر ډېر جدي وو. په دې مسلې له ښاغلي وکیل سره نسیم شفق مرکه کړې.
دا سیزنه نظرونه ستدي چې ګوندې په لوګر کې کم خلکو په انتخاباتو کې ګډون کړي. د خلکو ګډون څنګه وایي؟ رښتیا هم کم خلکو ګډون کړي؟
د انتخاباتو هدف به دا نه وي چې ډیر خلک ته ګډون وکړي، یا لکه هدف کې دا وي چې د ولست سرنوشت د ولست خلکو په لاس باندې په شفافیت سره او په صداقت سره تعیین شي. دا ځل د لوګر ولس په ډېر صداقت سره، ایمانداری سره، په ډېر شفاف ډول باندې په انتخاباتو کې ګډون وکړ، سره له ډېرو زیاتو چالشونو او امنیتي جنجالونو او تهدیدونو سره. مینان زه د لوګریانو دغه ګډون که خلک یې په لږم ګوري ماته په ډېر باندې منظور ده. په شفاف ډول باندې خلکو په ډېر متانت او شجاعت سره په انتخاباتو کې برخه اخیستې ده.
بله، نو اتمن امنیتی تدابیر هم ډېر ښه و د امنیتي ځواکونو لخوا په لوګر کې کپلان ډولات وایست.
له ټولو امنیتي ځواکونو څخه، له ملي اردو، ملي پولیسو، ملي امنیت او د دې د تور له ټولو هغو امنیتي جزوتامونو څخه چې د لوګر په امنیت کې برخه اخیستې وه، د لوګر د خلکو په اساسو باندې مننه کوم چې په لوګر کې هیڅ نوه پیښه مشاهده نه یو. په هیڅ سایت او په مرکز باندې داسې پیښه نه ده راپور شوې چې په هغې کې د څوک طلب شوي وي. یوازې د محمد اغې د مغول خیلو په سیمه کې چې د ماین انفجار و، همدغه شدید کلک امنیتي تدابیر و چې د لوګر انتخابات یې شفاف خواته بوتله.
ډاکټر صاحب، صندوقونه څومره په ډاډه ډول په امنیتي فضا کې او له هر ډول لاسوهنې پرته له بېلابېلو مرکزونو څخه مرکز ته انتقال سول د لوګر؟
خوشبختانه چې دا ځل د ټولو کاندیدانو لخوا نه، خصوصا د ولسمشرۍ نمایندانو لخوا نه، مشخصا زموږ لخوا نه، زک زیات نمایندګان په انسیو په ټولو سایټونو مراکزو باندې وو، او د پیپا لخوا نه هم نمایندګان په انسیو نړیوال تړون کې هم کې حضور درلوده. مطمئنانه صندوقونه تللي دي ټولو مراکزو ته، او بیرته له ټولو مراکزو څخه په ډېر شفافیت سره او په ډېر اطمینان سره دا انتقال شول. روسي دولس والے چې ادر او خروارو امدانن سره ملتاس سره خبرې کوو، د افغانستان د ملي وجود اتلو ځواکونو د هوایی جزتامونو لخوا څخه را انتقال شول.
دا لوګر د ولایتي شورا رئیس عبدالولی وکیل و چې تاسو ورسره په لوګر کې د انتخاباتو د بهیر او دغلته د رایو د صندوقونو د انتقال په اړه مرکه واوریده.
د 2023 کال انتخابات، تحلیلونه، خبرګونونه او نتایج، منصفانه او متوازن خبرونه له آزادۍ رادیو څخه.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د 1492 هجري لمریز کال د کانکور ازموینو نتایج نن مازیګر اعلان کړل. د لوړو زده کړو وزیر ویلي 55,000 کسان د لوړو زده کړو مؤسساتو ته جذب شوي دي. نسیم شفق را سره د اوس د کابل نه په تماس کې دی. شفق صاحب، ستړی مشه خبرونه ته کاوریدونکو ته د کانکور د ازموینو د دغه نتایجو د اعلان په اړه معلومات ورکړي.
بله، سلام وړاندې کوم. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د کانکور نتایج ښیي چې 55,000 فارغین د دې وزارت عالی مؤسسو ته او 55,000 هم نیمه عالی تحصیلي مؤسسو ته جذب شوي دي. د لوړو زده کړو وزیر عبیدالله عبید د سه‌شنبه په مازیګر په کابل کې په یو خبری کنفرانس کې د کانکور نتایج اعلان کړل. د ویل چې د لوړو زده کړو خصوصي تحصیلي مؤسسو هم ژمنه کړې چې شاوخوا 25,000 د 12 ټولګیو هغه فارغین چې د کانکور په ازموینه کې پاتې راغلي په فیس جذب کړي.
در حقیقت امسال پیام خوب و خوشی که برای شما دارم.
دی وای سکل چې تاسو ته یو خو پیغام لرم، هغه د دې چې ګډونوال یا بریالي شوی او یا هم ناکام پاتې دي، یعنی سکل به نتیجه کسان صفر یا نشته. ډاکټر عبید وویل چې د 1492 مریض کال د کانکور په ازموینه کې د شهرې په نوم یو انجلۍ چې د بلخ ولایت اوسیدونکې ده 325 نمرې ګټلې او په لومړۍ درجه مالجوي تب ته بریالي شوې ده. خاغلی عبید وویل چې د 1492 ریسکال د کانکور په ازموینه کې څه باندې 228,000 د 12 ټولګیو فارغینو برخه اخیستي و چې څه باندې 90,000 یې ناکامه شوي دي. د لوړو زده کړو وزیر عبیدالله عبید څرګنده کړه چې سکال د کانکور سیستم داسې جوړ شوی چې هیڅ ګډونوال به بې نتیجې نشي پاتې، بلکې یا بریالي شوي او یا هم ناکامه پاتې دي. د پوهنې وزارت چارواکو همدار از ډاډ ورکړ چې د پوهنې وزارت هم سکال شاوخوا 80,000 ځوانان خپلو تعلیمي مؤسسو ته جذبوي. د لوړو زده کړو وزیر عبیدالله عبید وویل چې د کانکور ازموینه په شفافه توګه اخیستل شوی او هر څوک چې شکایت ولري کولای شي په مرکز کابل او 15 حوزو کې خپل شکایتونه ثبت کړي.
که امسال ما به خاطر سهولت بیشتر
دایوی سکال مو د درنو محصلینو لپاره د آسانتیا په هدف کمیسیون جوړ کړی چې د ځوانانو او انجونو لپاره حوزې لري. دوی کولای شي که شکایت ولري چې تر یوې میاشتې دې کمیسیون ته مراجعه وکړي او شکایت ته به هرومرو رسیدګي کیږي. ان شاء الله چې هیڅ ستونزه به پاتې نشي.
په تیرو کلونو کې کله چې د کانکور د ازموینې نتایج اعلانېدل نو سلګونه ځوانان چې بې نتیجې او یا هم ناکامه پاتې کېدل د کانکور په ازموینه کې به یې د شفافیت له نشتوالي نه شکایتونه کول. سره له دې چې د لوړو زده کړو وزارت وایي چې سږکال یې د کانکور ازموینه په شفافه توګه او نوي سیستم اخیستی، خو د کانکور د ازموینې پر مهال په ځینو ولایتونو کې د درغلیو راپورونه خپاره شول. حتی له همدې امله په ځینو ولایتونو کې د کانکور ازموینه هم لغوه اعلان شوه.
ډیره زیاته مننه نسیم شفق و چې له کابل یې د کانکور د نتایجو د اعلان په اړه ریپورټ راکوه. تاسو موږ له ازادۍ راډیو نه اورئ.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ایم ایس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د پوهنې وزارت چارواکي په وروستیو څو کلونو کې د پوهنې او د ښوونځیو د ودانولو په برخه کې د ډیرو بریاو او لاسته راوړنو ادا کوي، په کابل ښار کې د ځینو لومړنیو ښوونځیو ماشومان شکایت کوي چې ښوونځي ودانۍ نه لري او دوی په کېږدیو او یا همداسې په رانه میدان کې درسونه وایي. کابل هغه ولایت دی چې په نسبي توګه یې ولسوالۍ او لرې پرتې سیمې هم آرامې دي، او دوی د پوهنې د وزارت د وړتیاوو او په دې برخه کې د کړي کار په اړه پوښتنې راپورته کړي. د یوسف خان زادران ریپورټ اورو.
د راپورونو له مخې سږ کال د ټول هیواد په کچا 1,000,000 نوي ماشومان په داس حال کې ښوونځیو ته ځي چې د پوهنې په برخه کې د نورو ټولو ستونزو سره د زده کړو لپاره د ښوونځي ودانۍ نه لري. له ولایتونو څخه نیولې بیا تر مرکز کابل پورې داسې ډېر ښوونځي شته چې زده کوونکي پکې تر شنه اسمان لاندې یا په کېږدیو کې درس وایي. د کابل په بګرامیو سیمه کې د ګلبوټي په نوم د یوه لومړني ښوونځي زده کوونکي هم همدا ستونزه لري. دا ښوونځی چاردیوالی نه لري، د درس خونې او څښلو اوبه پکې نشته او زده کوونکي یې په لنده فرش درسونه وایي. د دې ښوونځي دوه زده کوونکو ازادۍ راډیو ته د خپلو ستونزو په اړه وویل.
سماری مونږه درس نسو ویلې، ګرمي په سمپو کې او سه باران وي، زموږ قلم دا وي، زموږ اډو کې درد کوي، مونږ مکتب ته نه راځو. کله غواړو چې دولت مونږ ته کتابونه راکړي، مونږ کتابونه نه لرو.
مونږ غواړو چې د مونږ مکتب جوړ شي، مونږ غواړو چې خیمه جوړ شي، چاردیوالی مو شي. چکله بارانی مونږه خټو کې ناستیو، مونږ لامده فرش باندې کینو.
د ګلبوټي د لمړنی خونځي سرخونکای عبدالمجید وایي تیر کال هم له وزارت غوښتي وو چې کودانی نه جوړیږي، لک تر لګه کېږدی دی ورکړي، خو تر اوسه نه دی ورکړل شوی. دای هم ګلمن دی او لازادی رادیو سره د زړه خواله داسې وکړو.
ما د خیمو پیشنهاد پروس کل په 2019 کال کې مو کوي، 2019 کال کې مونږ خیمه بالکل پر ریاستونو په ورزتون کې خیمه نه لرو. مونږ ورته لمنګ تاسو د آبادی نه توبه، آبادی را تم کوي، دا چردیوالی خورا ته وکي، چردیوالی را تم کوي، خیمه خورا ته راکي، خیمه مرا کوي، چوکیدار خورا کوي. نو مونږ په 3 کیلومتر یا 4 کیلومتر کې په کابل مرکز کې پراته یو. مونږ نو څوک د چوکیدار پښتنه کوي، نه د مونږ څوک د معلم پښتنه کوي، نه زمونږ د څوک د مکتب پښتنه کوي، نه زمونږ د څوک د خیمو پښتنه کوي، نه مونږ د څوک د کتابو پښتنه کوي.
د دې خونځي خونکو وویل چې ډیر وخت یې مهم اسناد باد او باران خرابوي او له همدې عمله هر ورځ د خونځي مهم اسناد لزانو سره کورونو ته وړي. د پوهنې وزارت مسلکي مرستیال آصف ننګ د سه‌شنبه په ورځ ازادۍ رادیو ته وویل چې د کابل ښار زیات نفوس د دې سبب شوی چې اوسیدونکي یې د ژوند د نورو ستونزو په شان د پوهنې په برخه کې هم ستونزې ولري. هغه وویل
کابل کې خاص ستونزه لرو. کابل کې اول ستونزه د وګړو ده، یعنی نفوس. د کابل نفوس نږدې 1,000,000 ته رسیږي او ظرفیت د کابل د 1,000,000 - 1.5 میلیون لپاره ده، نو خدمات په مشکل رسیږي. په کابل کې موږ ملکیتونه نه لرو. په خود ښار کې غیر پلاني سیمې دي چې هلته موږ د غیر پلاني سیمو کې اساسي خدمات نسو غځولی. 50% ښار د کابل کې موږ ملکیتونه نه لرو، کرایي تعمیراتو کې مجوی نه لرو.
خغلی آصف ننګ وویل چې وزارت یې پلان لري چې د جاپان په مالی مرسته په کابل ښار کې 350 ښوونځي جوړ کړي. په خوا د پوهنې وزیر ویلی و چې په افغانستان کې 50% ښوونځي ودانۍ نه لري او 50% ښوونکي لوړ زده کړي. په افغانستان کې اوس 1,500,000 هلکان او نجونې ښوونځیو ته ځي، خو خلک وایي چې د پوهنې د دې بهیر کیفیت لا ډېرې پاملرنې ته اړتیا لري.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د بلوچستان په سیوي سم کې پر هغه اورګاډي بمی چاودنه شوې چې د پنجاب راولپنده خار ته روانو. په چاودنه کې 12 تنه وژل شوې او شاوخوا 15 تنه پکې ټپین شوې. د چاودنې مسولیت سم د سټیکومې ډلې نه دی منلې. په اړه نور تفصیل له کوټې د بارکوال میاخیل پر رپورت کې اورو.
د سېشنبې په غرمه د کوټې شار جنوب ختیځ لور ته د شاوخوا 115 کیلومتر په فاصله په سیوي سیمه کې د اورګاډي پر تمځای باندې پر یو اورګاډي بم چاودنه وسوه چې لامل یې اورګاډي اور واخیست او لسګونه تنه پکې مړه او ژوبل شول. د سیوي سیمې پولیس چارواکي وایي د جعفر اکسپرس په نامه اورګاډي له کوټې د پنجاب راولپنډي ښار ته روانو چې د سیوي د اورګاډو تمځای ته پر رسیدو سره د اورګاډي په یوه ډبه کې چاودنه وسوه او د سترګو پر اب کې د اور لمبې پرې راته او سوې. د پاکستان د اورګاډو کزی وزیر خواجه سعد رفیق رسنوی ته په خبرو کې د 12 تنو د مړینې او 15 شو نورو د ټپ کېدو خبر ورکړ. د اورګاډو وزیر وایي داسې ښکاري چې دا چاودنه د ریموت کنټرول په وسیله سوی او احتمال ست چې وي شه ذکرې وي. دا ډیره غمجنه پیښه ده چې د مسافرو د اورګاډي په وډبه کې وسوه. قریبا 80 تنه په دې ډبه کې سپاره وو. تر چاودنې وروسته چې اور لګېدلې او هغه اوس وژل شوی او څو مړي لا هم په اورګاډي کې پراته دي. له بده مرغه 12 تنه پکې مړه شوي او 15 پکې ټپیان دي. 14 ټپیان ملکی روغتون ته وړل شوي او هغه چې حالت یې نازک دی د کوټې نظامی روغتون ته وړل شوي دي. د بلوچستان د کورونایو چارو ایالتي وزیر میر سرفراز بوکټای وایي امنیتي ځواکونو په هر ځای کې کلک امنیت نیولې. خداسې پیښه په مرموز ډول کېږي چې امنیتي پولیس په مخنیوي کې پاتې راسي. سرفراز بوکټای وایي دا د بلوچستان دودونو زده عمل دی چې پر مسافرو بریدونه کېږي. موږ د بلوچستان حکومت وسلوالو ته پیغام ورکوو چې موږ د بلوچستان ستونزه د مذاکراتو په وسیله حل کول غواړو. خدای اجازه به هیڅ کله چاته ورنه کړو چې بیګناه خلک دی ووژنې او موږ د تخلو ورته کښینو. د چاودنې مسولیت سم دستي کومېډل نه دی منلې. خو تر دې وړاندې هم پر اورګاډو حمله سوي دي چې مسولیت وسلوالو بلوڅو پر غاړه اخیستې دي. پر اورګاډي باندې دا چاودنه په داسې حال کې وسو چې د دوشنبه په ورځ پاکستاني ملیشا ځواکونو په کلات سیمه کې په عملیاتو کې د 150 وسلوالو د وژلو ادعا کړې او ویلي وو چې دغه وسلوالو پر اورګاډو او امنیتي ځواکونو په حملو کې لاس درلود. د یادونې وړ ده چې ونه وړاندې د مارچ پر 1 نیټه هم د نواب اکبر بوکټي اکسپرس شرکت پر اورګاډي په بولان سیمه کې وسلوالو د سپوکو درونو وسلو برت کړی و چې د یو پولیس په شمول 2 تنه یې پکې وژلي او شپږ نور یې ټپیان کړي وو.
روسیه خبرداري ورکړی چې د اوکرين په ختیځ کې چیرته چې روسي په لو فعالانو حکومتي ودانۍ نیولې د زور استعمال به دا هیواد په کورنۍ جګړه کې ښکیل کړي. بل لور ته ناټو وایي د اوکرين په چارو کې د روسیې نوره مداخله به تاریخي اشتباه وي. رضوان مراد په دې اړه د ازادي راډیو د خبري څانګې د رپورت مهم ټکي وړاندې کوي.
روسیا وایي د اوکرين په ختیځ کې د روسي پلو فعالانو پر ضد هر ډول زور زیاتی به په اوکرين کې کورنۍ جګړې ته لار هوار کړي. سلګونو روسي پلو مسایرکوونکو د اوکرين د ختیځو ښارونو خارکوف، دونیتسک او لوهانسک دولتي ودانۍ نیولي او له روسیې سره د دې سیمې د یو ځای کېدو په هدف د ټول پښتنې غوښتنه کړې ده. له دې وړاندې د اوکرين د کورنیو چارو وزیر وویل چې سیمه ییزو مسؤلانو په خارکوف کې عملیات کړي او روسي پلو فعالان یې له دولتي ودانۍ وویستلې دي. آرسین اواکوف ویل د دې عملیاتو په ترڅ کې اویا روسي پلو فعالان نیول شوي دي. په همدې حال کې د ناټو سرمنشي اندرس فوګراس موسن نن روسیې ته خبرداري ورکړ چې د اوکرين په ختیځ کې د مسکو هر ډول مداخله به یو تاریخي خطا وي. د اوکرين پر ضد د روسیې غیر قانوني تیری د اروپا لپاره یو لوی چیلنج دی. زه له روسیې غواړم چې پر شا شي او د اوکرين په ختیځ کې حالات کړکیچن نه کړي. راسموسن دغ راس پر روسي غږ وکړ چې د اوکرين له پلوخ پر ځواکونه په شا کړی. له دې وړاندې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کری خپل روسي سیال سرګی لافروف ته په یو تلیفوني تماس کې ویل چې د اوکرين د بې ثباته کول لپاره د ماسکو نور ګامونه به پر دې هیواد د لا نورو بندیزونو سبب شي. په همدې حال کې سپینه ماڼۍ وایي کره شواهد ښیي چې یو شمېر روسي پلو ته پیسې ورکړ شوي او دغه کسان د اوکرين د ختیځو سیمو اوسیدونکي هم لري. خو د روسیې د بهرنیو چارو وزیر بیا پر واشنگتن غږ کړی چې د اوکرين په اړوند پر روسیې له انتقاد څخه ډډه وکړي.
و موردل چې ناټو وایي د اوکرين په چارو کې د روسیې نوره مداخله به تاریخي تیروتنه وي. وسم یو خبرتیا
از کابل تا زابل،
لا هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
ټوله شپه او سهار
از رادیو آشنا صدای امریکا
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
دوستانو خبرتیا مو د آشنا رادیو اوریده، خو تاسو غوږ د ازادۍ رادیو ته. د ازادۍ رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په ټول افغانستان کې په منځنۍ څپه 12.9 خبرېږي. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 7.5 اوریدلی شي، او که انټرنیټ لرئ نو بیا چې هر چیرې کولی شئ چې د ازادۍ رادیو خبرونه زموږ د ویبپاڼې له لارې په مستقیمه توګه واورئ، او همدارنګه زموږ په ویبپاڼه کې زموږ مطالب له نور تفصیل عکسونو او ویډیوګانو سره وګورئ. د ویبپاڼې پته مو azadiradio.com. هلته تاسو زموږ د فیسبوک او ټویټر لینکونه هم موندلی شئ، او له هغې لارې کولی شئ زموږ پر مطالبو خپل نظر را سره شریک